مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اګست 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ درته سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونه. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ویلی دی چې د برامداغ بوکټی په ګډون به له یو شمیر نورو جلاوطنه بلوچو مشران ته پلاوی ورلیږي. د افغانستان د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول کیږي. او افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځکني او هوایی عملیات پیل کړي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکۍ غوښتونکي بلوڅ مشر برهمداغ بوکټي د هغې خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکرات لپاره آمادګي ښولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ پرون په کوټ کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت وویل چې دوی له ډېره وخت پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوڅ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
دا ډیر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سولهیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برهمداغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطن بلوڅ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولیږي چې د بلوڅ، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برهمداغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوڅان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که د ګوند ملګري او بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. برهمداغ بوکټي د وژل شوي سپین ری بلوچ بیت الملت پال مشر نواب اکبر خان بوکټیل مسیدی چې دا وخت په سویټزرلند هیواد کې ژوند کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشر شیرین رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم د ترګرو سره کله مرسته دوی کړې ده. خبري غونډه تر هغه وخت وروسته وسوه چې کله یو پاکستانی عدالت دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړی. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونو ډالرو رشوت په اخیستو تورن شوي دي. د فساد پر ضد یو عدالت پرون د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د سپتمبر په 10 عدالت ته وړاندې کړي. له بلې خوا پرون د پاکستان د پیټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د اداري فساد یو بلې مقدمې په خاطر عدالت ته حاضر شو. دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د افغانستان د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویان پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د سیمې اوسیدونکي عبدالله په دې اړه د ټلیفون له لارې پرون مشال رادیو ته وویل.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی لکه میشته وو ورسره ملګري وه. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکل هم سره ویستلی دي، ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتو طالبان را ویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. دلته په سنګرو کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو.
راپور نه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یوه فرمان یا فتوا د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول فتوا یې خپره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپل هلمند تللی دي. له بلې خوا د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساکلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قدم شنی شوی وي هغه تصفیه شوي دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې په حالت به تصفیه کړي انشاءالله.
مساکلا ولسوالۍ د تیر چهارشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د وروستیو راپورونو له مخې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ناټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. سربیا او مقدونیا له اروپا اتحادیه غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملی پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر اویچا داچیچ پرون په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپا اتحادیه او بالکان هیوادونو یوې غونډې د خبرو پر مهال اروپا اتحادیه مخاطبه کړه او پښتنې ورڅخه وکړه چې کله سربیا مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان جوړوي. تاسو مشته وایست چې سربیا د کډوالو لپاره د عمل پلان رامخ کړي. باید لومړی تاسو د عمل پلان راوړاندې کړي. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پاپوس کې بیا وویل تر څو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نه وي موندل شوی هیڅوک باید په دې وهم کې ونه وسی چې دا مسله به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د استریا پولیس خبر ورکړ چې د هنګري هیواد له پولیس سره په یوې ولاړې لارې کې له 40 څخه تر 50 پورې د کډوالو مړی موندل شوی دي چې څو ورځې وړاندې لا مړ شوی و. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري د مشال ریډیو لومړی سهرنۍ خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د بلوچستان صوبایي حکومت د بلوچ بیلتون غوښتونکو مشر ابراهیم داغ بوکټی له خوا مذاکراتو ته آمادګي د خبري هرکلی کړی او ویلي دي چې ډیر ژر به د جلاوطن بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی ورولېږي. د افغان طالبان ترمنځ یو ځل بیا ژور اختلافات رامنځته شوي او د افغانستان په زابل ولایت کې د ملاختر منصور او منصور د عبدالله پلویانو یو بل ته کمینونه نیولې دي. یو ځایي استوګن په دې اړه وایي
ډاکټر محمد منصور اندازه 15 عمر شکل هم شلوستي دي. ډېر موټر دي دغه علاقه مکمل اشغال کړی د مسلمانانو په ډوډۍ پرمره شي.
افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملتیا د هلمند د مساقلا ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت د والي ویان عمر ځواک وایي
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په مساقلا ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قدم شنی شوی وي هغه تصفیه شوی دي.
نړیوال بانک د پاکستان قبایلی سیمو د کډوالو د بیا بحالی لپاره د څه باندې 9 کروڑ ډالر منځوري ورکړی. د خود پاټایو پارلماني غړی وای چې حکومت باید نور زیات مرستې وکړي ځکه دا بسنه نه کوي.
د کوم طریقې کار چې روان دی ردی مطابق په دې باندې شلکم 200 ارب روپی د خرچه پر راځي او په دې کال کې وتا حکومتي خودي دي 100 ارب روپی.
پروان خبرونه کې سندري هم درته لرو لمشال رادیو سروس. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په لومړی بناوري دایسي. د دوه سره سم په لومړی سر کې له خپل خبريالانو څخه د نن ورځې تازه حال راټول ورسته به تاسو ته راپور نه واورو. زو اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دا وخت مر سره د ټلیفون پر لیک دی. ریاض مساخیل سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
ریاض مساخیل داسې راپورونه دي چې د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کړې ده. ویلي دي چې د دغه هیواد مرکزی حکومت له دوی سره د غچ سیاست یا د بدل سیاست تګلارې پر مخ وړي. په دې اړه که تازه معلومات مر سره شریک کړئ.
جی بالکل. دا پرون د پیپلز پارټي چې کوم مشران دي شیر رحمان، کمر زمان، کایرا، دی اسلام آباد کی خبری غونډه دوران وی چې یو خو کم مرکزی حکومت نو هغه د پیپلز ګوند سره انتقامی سیاست کوي، یعنی د بدل سیاست وسره کوي، او دغه رنګ د پیپلز ګوند خلاف چې کم دینو هغه چې کاروایان روان دي، دی پښتنه او چې اخر د دې قسم کاروایانو مقصد څه دی، د دې نه څه پیغام ورکول غواړي، بل چې کم ترهګرو په ضد چې کم یو کلنلار جوړ شوی دا او د هغې لاندې چې کمې مقدمه یا کم کاروایی به کېږي نو هغه ترهګرو خلاف کېږي، خو هم هغه قانون هغه د سیاستدانانو خلاف استعمالیږي. نو دوی په دغه نیشنل اکشن پلان په حوالے سره هم وضاحت غوښتی دی چې د دې وضاحت دي وشو، بله ده چې کم تورونه په د پیپلز ګوند په مشرانو یا د هغې په غړو باندې لګي چې ګنې دي د وسلوالو مرستې کړې دي. نو د شیر رحمانو د قمر زمان کایروی نه و چې مونږ خو په خپله زمونږ ګوند خو د ترهګرو خلاف د وسلوالو خلاف جنگیدلې دي، نو بیا دا سرنګ ممکن د جګړي مونږ به د وسلوالو سره سکیسمه مرستې کوو. احمد شاه زه بدل ته دا خبر هم کوم چې د دې پریس کانفرنس ضرورت ولې پیښ شو، په داسې حال کې چې کله دوه درې ورځې وړاندې د پیپلز ګوند یو غړی ډاکټر عاصم حسین څوک چې د پټرولیم او د قدرتي وسیلو پخوانی وزیر هم دی، او دغه د دنه مخکې بل یو په لاهور کې هم د پیپلز ګوند غړی قاسم ضیا څوک چې د هکې لوبغاړی هم پخوانی هغه نیولې شوې دي، خو په ډاکټر عاصم حسین باندې چې هغه کله پرون په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کو او هغه د درې میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کو، نو په هغه باندې تورونه وو چې د یو خو غبن کړی دی، کرپشن یې کړی دی، غیر قانوني لایسنسونه جاری کړي دي، خو ورسره د وسلوالو چې ګمدنو مالی مرستې هم کړي دي. نو په داسې صورت کې بیا چې ګم دی د پیپلز پارټۍ د غړو لخوا دغه خبرې غونډه مخې ته راغله، د دې سره سره چې نور کم د پیپلز پارټۍ مشران دي لکه پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دغه رنګ مخدوم امین فهیم څوک چې د تجارت پخوانی وزیر دی، د هغه خلاف هم چې کم د بډو رشوتونو او دغه د نیب چې کوم عدالت دی نو هغې د گرفتارۍ وارنټ جاري کړی دی او په 11 سپتمبر باندې ویلي دي چې دا دواړه دي عدالت ته پیش کړي شي. په دې باندې هم د ټریډ ډیولپمنټ اتارټي یعنې د تجارت د ودې لپاره چې کومه یوه کامی اداره جوړه کړې شوې وه، نو په دې کې په دې باندې د یو عرب روپو د غبن او د یو جعلي کمپنی وه چې هغې ته د سبسډي ورکولو تور دی، ورسره نور هم دغه رنګ تقریبا 12 مقدمې د دې په ضد جوړې شوې دي.
ډیره مننه ریاض مساخیل زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ ولری.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. اوس هم راځو د راپورونو پر لور. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوچ مشر براهم داغ بوکټي د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښولې. براهم داغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان خپلواکي پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې زموږ خبريال بارک وال میاخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د براهم داغ بوکټي د دې اعلان هرکلای وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطن بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوی د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډېر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلی چې موږ سولیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول شي. د نوابزاده ابراهیم داغ بوکټي دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو. ابراهیم داغ بوکټي په تیرو 10 کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی به له پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بل هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې ویلي چې که د ګوند ملګري او د بلوچو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر مالک بلوچ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او برهمداغ بوکټي په شمول له جلاوطنه بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولیږي چې د بلوچو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. مالک بلوچ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ییز بلوچستان د پروګرام له مخې به د برهمداغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوچانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کیدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو، خو دا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساڅ کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د برهمداغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې برهمداغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته امادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوچ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ په غوسه کړي چې ګواکې برهمداغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوچو وسلوالو وسلې ایښي، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوچو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس همزو د افغانستان پر لور. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان یو ځل بیا د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافاتو څخه پرده پورته کړې. ملا عبدالمنان د یو نامعلوم ځای څخه په کندهار کې د ازادي راډیو دفتر ته په یو ټلیفوني پیغام کې دغه راز ویلي چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. نور حال زموږ خبریال محمد صادق رښتینی له کندهار راکوي.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړې چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي، نو خدای مه کړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ شي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د په کول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کېږدي. په عین وخت کې د زابل د خاکی افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېر وخت څخه راغلی دی چې میشته و او سره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15 عمر څخه کلام سره وشتلی ډېر موټر دی، اندازه د لس 15 ولایتو طالبان را وشتلی دي. دغه علاقه مکمل اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان اغوستي دي. دلته په سنګرو کې سره ناستې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقادر واوري او د دوو په مابین کې
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تیره میاشت تایید شو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري افغان چارواکي وایي چې د هلمند مساکلا ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو ونیول. راپور نه وایي چې د ناتو هوایي ځواک په مساکلا ولسوالۍ کې پر طالبانو څو ځلې بمباري کړي او ځینې ځکني ځواکونه هم د افغان امنیتي قواو ملاتړ ته لېږلي دي. نور حال زموږ همکار اسمت سروان راکړي.
د امریکا په مشهد ناتو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته لدی د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې دلیل لوري د نیول شو یو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یو ونی کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړي. طالبانو د چهارشنبه په شپه مساکلا ولسوالۍ ونیول. دا ولسوالی په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټرول ایستل شوی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د مساکلا د بیرتنیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک هم تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تفتنګي زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوختي. ډېرې هغه ساحې چې قبل نشین شوې وي هغه تصفیه شوې دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې چې په حالت د تصفیه کې دي ان شاء الله.
په همدې حال کې د ناتو د غوث ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر مستقله ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په ځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوث ملاتړ ماموریت ویان ډګروال براین تریباس وویل د غوث ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په مساکلا کې په عملیاتو بوختي روزنه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پر لپسې بمی حمله د سولې لپاره هلي کمزوري کړي دي. د چارو ځینې کتونکو باور لري چې د طالبانو لاسته د مساکلا او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لازور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورس په ورس غشتلې کیږي بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو تکشینی. که حکومت غواړي چې دوی خبرو تراولي باید د حقوقي لوري د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږو بجو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. نړیوال بانک د قبالی سیمو د کډوالو د بیا بحالی لپاره د سباندی 9 کروڑ ډالرو د مرستو منځوري ورکړی ده. د نړیوال بانک له منصبې سره سم د پیسې په دوو مرحلو کې کډوال ته ورکول کیږي. په دې منصبې کې د دوو کلونو عمر لرونکو ماشومانو د صحت لپاره هم پیسې ځانګړي شوی دي. په دې نور حال د اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان راکوي.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د منصبې تر لاندې به 500 کبالي جنسو متاثره 100,000 او 600,000 کورنۍ سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپل علاقو ته واپسی کوونکې هر کورنۍ ته به په وړومبې مرحله کې 500,000 روپۍ ورکړي کیږي او په دویم مرحله کې به 400,000 هر میاشت 400,000 روپۍ ورکړي کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د کبالي سیمو 300,000 د 300,000 سره متاثره کورنۍ مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د کبالي سیمو د کډوالو د منصبې تر لاندې په کبالي سیمو کې د تحصیل په تبه د دوه کال عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بانک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بانک لاړه د 500 میلیونه ډالرو منصوبې په اړه د قبایلی سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالې لپاره دا رقم لګ دی. حکومت له نور هم اقدامات اوچته ولوي.
د کوم طریقې کار چې روان دی د مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 ارب روپی دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خود دي 100 ارب روپی 80 ارب روپی د حکومت سره د دې گنجائش نه وشیدای کړی. نو دا په 80 ارب نه کیږي. دله چې کم از کم 100 ارب روپی نوري نه منظور شي. 100 ول په دې بجټ کې خود شي او 100 ول نوري نه خود شي دا ناممکن ده.
د نړیوال بانک د خبر پانی په وینا چې کډوال لپاره د بهاله منصوبه د ماضی په تجربات او په نړیوال سره مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړه شوې ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په قبالي سیمه کورم ایجنسی کې د شری ناروغي پر ضد د ول سرځنې کمپاین دوام لري. په سیمه کې د رواني اگست میاشتې ل شلمې نیټې څخه شروع شوی دغه کمپاین به تر یو دیرش نیټې پورې روان وي چې په لړ کې به تر یو لک زیات ماشومان تستنی وهل کیږي. د روغتیا چارواکي وایي د دې کمپاین د پیلولو یو مهمه وجه دا ده چې په قبالي سیمه او په ځنګړې توګه په کورم کې په ډیر لږ وخت کې د شری د ناروغي ډیر زیات پیښې مخته راغلي دي. نور حال د تاریخ او رګزی په دې راپور کې واوري.
په کورم کې د خسرې ناروغي پر ضد دولس ورځنۍ مهم دوام لري. د صحت محکمې تر مخه په سیمه کې د دې میاشتې شلمې نیټې نه شروع شوې دغه مهم به د روانې میاشتې تر یو دشم نیټې پورې جاري وي. په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه واخلې تر لسو کالو پورې یو لک او زره ماشومانو ته به د خسرې ناروغي پر ضد ټیکې وهل کیږي. په کوزي او منځني کورم کې د دې پروګرام چلوونکي او اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو ته وویل تر اوسه دوی شاوخوا اویا زره ماشومانو ته د ناروغي پر ضد ټیکې وهل. دوویل پسیما کې مهم د کامیابی لپاره دوی پنځه اویا ټیمان مقرر کړی دي چې په دې کې ماهر ډاکټران هم شامل دي. دا هم په دې مهم کې د پولیو ناروغانو د بچو لپاره ټکي هم ماشومان ته وهل کیږي.
پولیو ویکسین هم یې کوو دا سپېګو میاشنه کم بچی ته کوم دي او ته کور کې صرف پولیو ویکسین ملويږي. سپېګو میاشنه کوم زیاتی هغه تا او ټیسټینګ یا سکولونو کې مدرسو کې په کلو کوڅو کې او ټریچ ټیمو ته هغه ملتي کړی دا هغه اناونسمنت
پولیټیکل انتظامی او تعلیم محکمې هم مرسته ترلاسه ده. ډاکټر عنایت الرحمن وایي د خسرې ناروغۍ چې زیاتره ونه تر لسو کالو پورې ماشومان متاثره کیږي په ټولې نړۍ کې یوه خطرناکه ناروغي ده. دی وایي دغه مهم د شروع کېدو یوه مهمه وجه دا ده چې په قبایلي سیمه او په خصوصي توګه په کورما کې د دغې ناروغۍ په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کیسونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې دغه مهم شروع کول ډېر ضروري وو. واضح دي چې په قبایلي سیمه کې د لسو کالو پاس د خسرې ناروغۍ پر ضد دغه مهم کیږي. تارک ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
اوس موږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالاري هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکایي څېړونکو د یو ریپورت په حواله لیکي چې پاکستان په کال کې شل اټمي وسلې جوړوي او که دغه سلسله جاری وي نو په یوه لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم نمبر لوی ذخیره ولري. د دې لیکنې مهمې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري. خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دي. یعنې د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمي وسلې لري او هند ته د دمه خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وايي پاکستان با په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سو کلونو کې ډیر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورانیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 نه تر 30 کلونو پورې درې نیم سوه اټمي وسلې جوړولې شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکي هواد جوړ شي. ورسپانه لیکي چې د سیړنیزو ادارو د دې ورستي ریپورت په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو حسي شوی خبریالي شوی نه دي. هلته ځنې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکه کړي او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري خو دا اندازه سم نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړ کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزکس د سانګي پروفیسور منصور احمد هغه غنګوسي هم رات کړي چې ګنې د پاکستان پوز د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موړي ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره سمره اټمي وسلې پکاروي هغه یې جوړی کړي او هم دغه وجه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نکېږي. ورځپاڼه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د ایټمی وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د ایټمی وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکي وای پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار ایټمی قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټولي خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولي خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم واوري چې پته ده mashalradio.com. او اوس هم تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځو. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر ابراهیم داغ بوکټي د خبري هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکرات لپاره آمادګي شوولي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ پرم په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت ویل چې دوی له ډیره وخت پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبرو اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکه کړی او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشر شیرین رحمان او د اطلاعات پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرم په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم د ترګرو سره کله مرسته کړې ده. خبري غونډه تر هغه وخت ورسته وسو کله چې یو پاکستانی عدالت د هغه واده پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د دې حکومت د یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. د افغانستان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالي اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادلا د پلویان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا 1400 تنه د ملا منصور دادلا د پلویان پر ضد د جګړې لپاره د ولسوالۍ ته استولي دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرتنیو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې د دغه وزارت مرسیال د عملیاتو ساتنې لپاره په خپل هلمند تللی دي. د بلې خوا د هلمند والی ویان د مرز واک تیرش په مشال اړیو ته وویل چې د وسلوالو په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. سربیا مخدونی له اروپای اتحادیې غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې عملی پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنی چارو وزیر اوی چا دا چیچ پرم په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپای اتحادیې او بالکان هیوادونو یو غونډه د خبرو پر مهال اروپای اتحادیې مخاطب کړه او پښتنه ورسخه وکړه چې سربیا مخدونی ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي کنټرول لپاره کله پلان جوړوي. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. او سموار سیدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراز ظهیر د دغه هیواد کورنی ورسپانی لوستي او مهم ټکی ورسخه راغونډ کړی دی چې تاسو ورته تر بولم.
نن د پیښور د خبريدونکو اج ورسپان خپل ادارې کې وای د زیارت پورس د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانستا وکړه، کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوړ کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعہ د منځنی ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کې دی شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانستا په داسې وخت کې وکړې شو چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړی شوی دا، نو دا شان بددي سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادریه وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازاقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی، نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادریه زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګری ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي، نو په کار ده چې دواړه ملکونه د یو بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نور هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادریه په پاکستان کې په اتای ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلې او وایي اتایت له ترهګری زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبي کیږي. د ادارې په وینا چې د وی اندازي مطابق دا وخت شپږ لکه اتای ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیاته شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کاری له وجې ولس د روغتیا په ځای خپه تکلیفونو کې اخته کوي. ادارې ته ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلي وي، خو د نن په کې ډسپنسران کار کوي کوم چې د عطیت په زمره کې راځي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د عطیت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او دې لړکې د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي، نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حده د عطیت نه خلاصون وموندل شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
واسټری جرنال ورسپانی د بلوس بیلتون پالو د جلاوطن مشر ابراهیم داغ بوکټی د ورسوی سرګندونو پاله مقاله خبره کړې ده. نو مړی ویلی دی چې له پاکستان سره د سولې خبره تر ته تیار دی. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر سره په تیر ورځو کې رابطه کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمه ولسوالۍ مساکله باندې طالبان د قبضې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دوه مقالو مهم ټکی ملیحا میرزا دا وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بیلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوز د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. برهم داغ بوکټی چې په پاکستان کې مطلوب تند دی د 2010 کال راهیسې په سویټزرلینډ کې ژوند کوي. هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. رسپانه لیکي په بلوچستان کې پرامن حالات د شپږ سلويخ بلین ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډیر ضروری دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوز مشر په دې اړه لاس نه دی ویلي، خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د رسپانه په خبره د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بیلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د غوي د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي، خو پاکستان له دغه تورونو انکار کوي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلې پر بلوچ بیلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې زوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی کله ولسوالۍ کې د 15 ورځنی جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل، خو پکې کامیابی ترلاسه نشوه. موسی کله په بریتانیا کې په دې زیاته پیژندل کیږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 بریتانوي سرتیري وژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نور پوځي عمله هم شامل وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنګیدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله د غشمیر دوه چنده و، خو بیا د غشمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه د غلطه په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای چارواکو ویلي چې د شام یا سوریې لپاره د امریکا نوی ټاکل سوی استازي په دې اونۍ کې مسکو، جنیوا او ریاض ته سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هڅې بلل سوي چې غواړي د شام د څلور کلنې شخړې د هواري لپاره یو سوله ییزه حل لاره ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اند وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی سنگړی استازي میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاض ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنیوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په ورستیو اونیو کې د سوریې د څلور کلنې شخړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په درېمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په 15 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د اگست په 14مه نیټه لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکیچ متمرکز شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي حواري لپاره انتخابونه ډیر شي. د اگست په 14مه نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شو چې په سوریه کې د کړکیچ د سیاسي حواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي حواري لپاره مهمه ده چې بشر الاسد له واکل لري شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دا خبرې اترې دي د جنیوا د پروسی د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنیوا د پروسی مخکې بیول روس لاغ له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریه حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشر الاسد په لری کولو سلان نشول.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې او تاسو پام د خیال محمد په غږ کې د دغه سندري پر لور را ګرځوم. ژغ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. افغان ولسمشر د افغانستان د اقتصاد او سوداګري په پرمختګ او د سولې د خبرو پاړه د ترکمنستان رول له ارزښت ډک بللې دي. محمد اشرف غنی د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردي محمدوف سره پرون په کابل کې په یو غټه خبري غونډه کې ویل چې ترکمنستان د برېښنا، ګیس، ترانزیت، سوداګري او سولې په برخو کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر شاغلی محمدوف ویل چې افغانستان ته باید د صادراتي برېښنا اندازه 15 برابر نور هم زیاته شي او هڅه به وکړي چې د استنبول پروسې په کوربتوب د افغان سولې له بهر سره هم مرسته وکړي. صفی الله استانګزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې تاسو یې ورته بولم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخپل ترکمنستانی سیال قربان خلی بردی محمدوف سره د پنځمې پرسپ کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ترکمنستان یو نږدې ملګری یاد کړ او وی ویل چې په بیلابیلو برخو کې افغانستان سره مرسته کولای شي. خغلی غنی ویل چې د غالیو، برېښنا، ګازو پایپ لاین، اوسپنې پټلۍ او سوداګرۍ په برخو کې د ترکمنستان همکاري ډیره مهمه ده او هم کولای شي چې د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خغلی غنی وایي د ترکمنستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د دغه هیواد د غالۍ وزارت د افغانستان له غالیو اوبدونکو سره مرسته وکړي. دوی همداراز ژمنه وکړه چې د برېښنا صادرات به 15 برابره زیات شي. ترکمنستان چمتو دی چې هم په راتلونکي کې د استانبول پروسې کوربه وي او هم به د سولې په پروسه کې له موږ سره همکار وو. افغان ولسمشر ویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال او هم پاکستان ته د برېښنا د لیږد په سر بحث کړی دی. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو دواړو د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال پروژه ټاپي چې لس تر 12 میلیارد ډالر لګښت لري مهمه وبلله او وی ویل چې د ساختمان عملی کار روان میلادي کال پیلېږي. ښاغلی غنی له ترکمنستان سره ګډ سرحد د دوستۍ سرحد یاد کړ او وی ویل چې دا د هغو خلکو لپاره چې د افغانستان بد غواړي یو روښانه بیلګه ده چې افغانستان ترکمنستان د سیمایزو همکاریو ترمنځ کولو لپاره څومره هڅې کوي. ترکمنستان د هیواد بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو سره په شمال غربي پوله کې 243 کیلومتر ګډ سرحد لري او د اقینی او ترغونډي بندرونو لاره له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لري چې ارزښت یې له 1 میلیارد ډالر اوړي. افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس په مشرۍ دراغلی پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ له ناقانونه لارو د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي، د برېښنا د لیک، د ورزشي اړیکو، د علمي او ټکنالوژي کې همکاریو او د بین الحکومتي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان خلی بردی محمدوف له افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې له لاسلیک وروسته وویل چې هیواد چمتو دی سول افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په پراختیا او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. ښاغلی محمدوف وایي په خبرو کې موږ د افغانستان په اوسنۍ وضعیت بحث وکړ. ترکمنستان هم په افغانستان کې د ملي یووالي او د سولې د تضمین لپاره د مرستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ټولنیزو بنسټونو او ملي اقتصاد په بیارغولو کې ګډون کوي. د مرستې د متقابل احترام په اساس ترسره کیږي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې له مداخلې پرته دا کار کوي. ښاغلی محمدوف هم درځ ویل چې د افغانستان ستونزه باید له دیموکراتیکو لارو او د ملګرو ملتونو په وساطت حل شي او ترکمنستان چمتو دی چې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې برخه واخلي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیږي. دا خبرونه هر ونې د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
از موږ غله مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. په کابل کې شمیر پخواني جهادي مشرانو، ملي شخصیتونو او د ځینو ګوندونو غړو په افغانستان کې د شی حکومت ولی او امنیت د تامین په خاطر د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا پرانستله. په دې شورا کې تر ډیره د هیواد پیژندل سوي چیرې راغونډي سوي او وایي چې په ګډه به د ملي وحدت حکومت د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لدې وړاندې پر ملي وحدت حکومت تر ډیره دانې وکړي کده چې مجاهدین او پیژندل سوي شخصیت یې هېر کړي او دا کار د حکومت د ناکامېدو لامل کېدای شي. نور هله کابل زموږ خبريال صف خان زدران راکوي.
د ملي نجات د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد، جمعیت اسلامي، حرکت اسلامي افغانستان، د افغانستان د ملي محاذ ګوند، اسلامي وحدت ګوند، حرکت انقلابي اسلامي ګوند او د زینو نور ګوندونو مشرانو، استادو او د هیواد وتلو سیاسي چیرو د پنځم به پورز یو ګډ اتحاد اعلان کړ ترڅو وکول شي د هیواد پروانو حالاتو کې د حکومت ملاتړي او ترڅنګي ودرېږي. د ملي نجات ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر صبغت الله مجددي په دې اړه جوړ شوی غونډه کې وویل
ډاکټر اشرف غنی کارهای خوبی کردن تا امروز
ډاکټر محمد اشرف خانی تر اوسه شکر نه کړی او ډیر هڅه کړې دي ولې ځینې غلطۍ هم کړې دي موږ هڅه کوو چې تر وطن تر یو حد کم کړو او هغه اصلاح کړو موږ نه غواړو چې حکومت لمنځه ولاړ شي ولې دا غي اصلاح زموږ منی وښنه دنده ده
دا نوې جوړ شوې شورا چې پکې خاغلی مجددي د پخوانی جمهور رئیس دویم رسال کریم خلیلی جهادي مشران پیر سید احمد ګیلانی حاجی عزیز الله دین محمد قاضی محمد امین وقات قطب الدین هلال مولوی عبد الحکیم منیب سید حسین انوری او د جمعیت اسلامي مرستيال مرکزی رول لري د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو د عالی شورا په نوم یادېږي د پخواني جمهور رئیس دویم مرستيال او د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلی یاد غونډې ته وویل چې دغه شورا به د ملي وحدت حکومت د بریا لپاره ګډي هڅې وکړي هغه وویل چې دوی به په هیواد کې د داسې سولې د ټینګښت لپاره هم کار کوي چې پکې د افغانانو عزت خوندي وي
هرګز حکومت وحدت ملی را تنها نمیگذاریم
د ملی وحدت حکومت کله هم یوازې نه پرېږدو ډیر په قاطعیت سره دا اعلان وکړي کله هم د دې اجازه نه ورکو چې افغانستان د داعش او په همدې ډول د نورو غاښونو سره چې بهرنۍ صادراتي پدیدې دي ځالسي
نوموړي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بیر سره یوځای شي او د خلکو دې غوښتنې ته هرکلی ووایي جهادي مشران او د حامد کرزي د حکومت ځینې چارواکي په داسې حال کې د روانو ستونزو د کابو کولو لپاره په ګډه د هڅو خبرې کوي چې له دې وړاندې له همدې ادرسونو د ملي وحدت په حکومت انتقادونه هم شوي دي له بېلابېلو دې ادرسونو ویل شوي دا چې د اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت په حکومت کې د مجاهدینو او پخوانیو مشرانو ونډه کمه ده نو بریا به یې هم ستونزمنه وي له دې سره د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د جمعیت اسلامي ګوند مرستيال احمد ضیا مسعود وایي موجوده حکومت چې د قومي جوړښتونو اساس جوړ شوی هله ته کامیابی دی شي چې خلک یې ترڅنګ ولاړوي اغه چې خپل هم د دې شورا غړی دی وایي دا چې د نوې شورا د بیلابل قومونو ګوندونو څخه جوړ شوی او په ګډه د حکومت د بریال پر هڅه کوي کولای شي اغیزمن کارونه تر سره کړي
مو متيقن استم کې
زه یقین لرم چې زموږ جهادي مشران او ملي شخصیتونه دا توان لري چې د خلکو سیاسي حالات ښه او ژوند ته بدلون ورکړي دوی کولای شي پراخ سیاسي ګوندونه جوړ کړي او زموږ په هیواد کې ملي مشارکت عام کړي
په افغانستان کې چې زیات ګوندونه فعالیت کوي ډیر وخت شو نه په حکومت نیوکی وی خو ویل کیږي چې دا شورا په خپل جوړښت کې او هغه هم لدی عمله چې خپل هدف د حکومت بریالي کول غني به ساری ده
د سولې پر لور
خپل خوره
یو نه څه بدرزو شو په بس دا مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هغه بدرنګ څه کړه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
زموږ غل مشال رادیو خاوري پروند په پېښور د وایلد لایف یا د ځنګلي حیواناتو او مرغانو د ادارې په وداني کې د ځنګلي ژوند په اړه د پوهې پیدا کولو په غرض یو ورځنی غونډه وسوه چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو په لسګونو استادانو او زده کوونکو ګډون پکې کړی وو د غونډې هدف په سبا کې د تعلیمي ادارو زده کوونکو ته د ځنګلي حیات په ارزښت پوها ورکول دي نور حال په پېښور د مشال رادیو خبريال زلاند یوسف سره کوي
د خیبر پختونخوا د وایلد لایف یا ځنګلي ځناور او مرغو د ادارې چیف کنزرویټر صفدر علي شاه مشال رډیو ته وویل چې د دوی د دې غونډې هدف ځنګلي ځناور او مرغو ته د راپېخو خطرونو او د هغوی د ژغورنې په اړه د کالجونو او یونیورسيټو په استادانو کې پوهه پیدا کول دي ترڅو دغه استادان په خپلو ادارو کې زده کوونکي هم پوه کړي نو موړي زیاته کړه چې د موسمیاتي بدلون سره سره په اولس کې د ناپوهۍ له وجې ځنګلي ځناور ته ډیر زیان رسی
په مختلف فورم باندې خبرې کوو ماشومان سره کوو بزرگانو سره کوو ریلیجیس سمو چې کم لیډر دی سره خبرې کوو چې دا خبرې په خپل لغه کې راولي چې څنګه خلکو یو عادت جوړ شوی دی بلار کې کارغو وینم مګټه راولي وبې ولي کمار رواني غوته هیڅ نه ویلي هلکه ضروري نه چې کمار دي زهري لوي خلک دا خپل فرض ګڼي چې ډنډه راولي غمړ کی هلکه دا سیماران دي چې مطلب غته دا منګه خان وغیرہ کنټرول کوي نو که ته مار ختم کړي منګه سره بیا سکه په دغه اسپیکټ باندې منګه مختلف سکولونو کې زموږ ایکستنشن چې کم پروګرام دی چې خلکو منګه آگاهی پیدا کو چې دې سيزونو الله تعالی دا سيزونو اسنه پیدا کړي دا دی مقصد د پر پیدا شوی دی خپل یو ضروری اهم کردار ده.
د حیات آباد ډیگری کالج د زوالوجی یا د زناورو د علومو اسسټنټ پروفیسر ناصر زاهد وای چې د کوون کې د زنګلی زناورو او مرغو په ژغورلو کې مهم کردار لوبول شي.
نو کومونګه هغه ماشومان ته د جنگلی حیات په اړه کې اویرنس ورکړو نو ما په خیال زمونږ لوی نزيات هغه بډه په وړو کې لیول باندې ایون په خپل کلو په لیول کې باندې چې لکه څنګه تاسو د لیکچر د صدر سے باور دو دا مارخور دی په دغه علاقو کې دا تیتران دی فیزنس دی مختلف کم از کم هغه ماشومان خپل لوی ته د خو ویل شي دا ما غلط طریقې سره مېرانی سي په کور کې ما بندوي.
د باجوړ سره تعلق درون کې ایسوسییټ پروفیسر ناموس خان چې دا وخت په پیښور ډیگری کالج کې د زوالوجی سانګې مشر دی وای چې په قبایلی سیمو کې د ځنګلي ځناورو او مرغو د ژغورلو لپاره کار د نشټ برابر دی.
لکه دې اوبې د سکور فټه کې تلل شي پولیټیکل د دې شنه شو خبر لې چې فیش لس ته وای وایلډ لایف ته وای یا ایجوکیشن سے تو وہی مور کو بل طرف روانی ہو لگا زم سے بات جوڑ دی کالج سره خوڑ دے کوئی دغه تاسو بولے کر سب جنریٹر خلق راوڑی او لگے او دغه کی دا دی جدی جنریشن کی گو دی واز دا نه ما بڑا چاتو جدی واز فیشز نه خراب ہے د دې سم نور فلورا فانا دا دنګ ډیر خرابي بل زم دا واټر پویزن کی لگا دی چې ال جی فنجای نو زم ټول ثابت ایکو سسټم دې سره خراب ہے اوس لگا دی نه پولیټیکل جن خبر دی نه پی خبر دی نه ته خلک خبر دی نو دې لپاره سوشل اویرنس پکار دی.
د خیبر پختونخوا د وایلډ لایف ادارې تر مخه په ټول پاکستان کې د شتون لرونکو ځنګلي ځناورو او مرغو ل 50% څخه زیات قسمونه یوازې په خیبر پختونخوا کې دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو د لومړي سرنی خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې ستاسو پام د بریالي سمدی په ژغ کې د دغه سندري پر لور راګرځم وروسته به بیا هم خبري ګړي پیل کړو.
Come on.